رادیو غرمنۍ خبرونه پیلېږي. 12 بجې په راتلونکي یو ساعت کې ازادي رادیوي مجله اوري او همداراز خبری سرویس وړاندې کیږي که وخت وو رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. خو تر هر څه مخته به سلیم محمد سلی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
ما سلامونه هم ومنی. افغان چارواکي په دې ورستي کې د بمی حمله په تور شپړس مشکو کسانی ولسوی د افغانستان په بیلابلو برخو کې سیلابونه د سر او مال زینونه اړولې. په زابل کې سیمهیز قومندان او په جنوب کې د نټو یو عسكر وژل شوی. په سیمهیز او نړیوالو خبرونو کې اوري د امریکا او پاکستان چارواکي په ګډه له څلورو مشکوکو کسانو ته خط کوي چې آیا د نیویارک د ورستي بمی حمله په هڅه کې شریک وو او کنه. او په بریتانیا کې د انتخاباتو د رایو شمیرل همدغه شپه روان دي او محافظه کار ګوند تر نورو مخکې دی. بشپړ خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي په وروستیو اونۍ کې 14 مشکوک کسان نیولې چې په کابل کې په ځانوژونکو بریدونو بمی چاودنو او ځینو نورو تخریبي اعمالو تورن دي. پرون چارواکو دغه نیونې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د افغان ځواکونو یوه لاسترړنه وبلله. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر له قوله خبر ورکړی په کابل کې پنیول سوی مشکوکو کسانو کې 14 تنه پاکستانیان دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحمانی وویل 14 نیول سوی کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې لال قائدی حزب اسلامي او حقانی ډلو سره یې ارتباط درلود. افغان ولسمشر حمید کرزی او نورو عالی رتبه امنیتي چارواکو پرون په یو ځانګړي غونډه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همغږي مسله وڅېړله. د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه غونډه کې په عمومي ډول د هیواد پر امنیت خبرې وسوي او په دې برخه کې د افغان حکومت د وړاندیزونو پر اړتیا او د همغږي پر رامنځته کولو ټینګار وسو. اعلامیه د افغان ولسمشر لوخلې ویلي چې د افغان حکومت وړاندیزونه عملي سي نو کېدای سي ډېر ستونزې حل سي. د ځینو راپورونو پر اساس د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلاب ځپلي خلک د عاجلو مرستو له نه رسېدو شکایت کوي او وایي له دغو سیلابونو څخه دوی ته رسېدلي زیانونه او تلفات نور هم زیات شوي دي. د بغلان ولایت، د بغلان، تخار او کندز ولایتونو له بیلابیلو ولسوالۍ څخه تازه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغې سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي، ځمکې او کورونه نړېدلي او ځینې کسان مړه شوي هم دي. د بغلان یوه اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل اوبو زیاتې سیمې لاندې کړې.
از شش جای تقریبا دیوار بور مستقیم او در بینشان روان است.
لهرات هم په نیوی راپور کې ویل سیوی چې د سیلابونو لوجې او کسان مړه او نونس نور ټپین سیوی دي. په دا په داسل کې د چي د سیلاب ځپل سیمو اوسیدونکو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. او سم د سیمې نړۍ تورستي خبرونه. امریکایي او پاکستاني چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په نیویارک کې به یې په ټایمز څلور لارې کې د موټر بم چاودنې د حملې په طرحه کې لاس درلود. دوی دا څېړنه هم کوي چې آیا حمله کوونکي په رښتیا هم د پاکستان له سخت دریځو وسلولو سره ارتباط درلود او کنه. که څه هم پرون د پاکستاني طالبانو ویاند وویل چې فیصل شهزاد له دوی سره هیڅ ډول ارتباط نه درلود خو بیا یې هم په زړورتیا ډک کارته حمله تړلې وه. په دې وروستۍ ورځو کې پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې د جیش محمد وسلواله ډلې څلور مشکوک غړي د نیویارک د بمی حمله په شک ونیول. پر جیش محمد ډلې تور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې یعنی ISI ایجاد کړي چې د هند پر ضد په جګړو کې استعمالوي خصوصا په کشمیر کې. د بریتانیا د عمومي انتخاباتو د رایو شمیرنه همدغه شیبه روانه ده. مخالف محافظه کارانو تر اوسه 208 څوکۍ، واکمن کارګر ګوند 209 او لیبرال دیموکرات ګوند 150 څوکۍ ګټلې. البته دغه رقم شیبه په شیبه بدلیږي. د محافظه کارانو د ګوند مشر ډیوید کیمرون په لندن کې خبرلانو ته وویل
Now nationally we have to wait for the full
په ملي کچه موږ باید بشپړ نتایج ته انتظار وکړو. زما په نظر دا ښکاره ده چې یو د واکمن کارګر ګوند خپل واک بایلود او نور به زموږ د هیواد مشري نه کوي. خو د بریتانیا صدر اعظم چې ګوردن براون چې د کارګر ګوند مشري هم کوي وویل لاینده حکومت دا تمه لري چې د بریتانیا د خغښتلي کولو لپاره کار وکړي.
The outcome of this country's vote is not yet known.
د هیواد د انتخاباتو پر نتایج نه دی اعلان شوی. د هیواد دغه انتخاباتو ته په پام سره زما راتلونکي د نبداوي چې ګوند می د بریتانیا د غشتلي کولو ثبات او اقتصادي ود لپاره کار وکړي. مشتبه دا ورته را کړی چې سیاسي سیستم اصلاح کړي چې لدې کبل په هیواد کې اندیشنې زیات شي دي.
Upon which there is a growing consensus in our country.
یوې سروې ښولې وه چې محافظه کاران به زیاتې څوکۍ وګټي نه اکثریت. دا به له 1944 میلادي کال راهیسې لومړی ځل وي چې برېټانیا داسې یو متزلزله پارلمان ولري. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی جورج میچل نن هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د غیر مستقیمو خبرو د بیا پلیدو هڅې کوي. ټاکل شوی جورج میچل د اسرائیل له ولسمشر شیمون پیرس او د دفاع له وزیر یهود بارک سره وګوري. نوموړی به وروسته رملا ته سفر وکړي او هلته به د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره یو ورځ وروسته تر هغې وګوري چې ټاکل شوی وه. ښاغلی عباس د فلسطینیانو په غونډه کې له اسرائیل سره څلور میاشتنۍ غیر مستقیم خبرې تایید کړي. محمود عباس هغه مهال له خبرو ډډه وکړه چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د میشت ځایونو د جوړولو مخنیوی ونه کړ. شمالي کوریا متحده ده چې د اټومي وسلو د ختمولو په برخه کې په نړیواله کچه د خبرو اترو لار غوره کړي. د چین رسنۍ وایي د شمالي کوریا مشر کیم یونګ ایل دا خبره د رواني اونۍ په پیل کې پیکینګ ته د یوه نااعلان شوي سفر پر مهال د چیني ولسمشر هو جینتاو ته وکړه. چین ته د شمالي کوریا د مشر سفر له مطبوعاتو پټ ساتل شوی و. شمالي کوریا له کال مخکې د بي وسلې کولو د پروګرام په برخه کې له خبرو اترو تر شا شوی و. وروسته یې اټومي تمرینات وکړل چې د ملګرو ملتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ شوه. د نړۍ شپاړس مشران چې د هیوادونو پولي واحد یورو ده نن په برسلز کې یونان ته د ژغورنې د بستې په توګه د 110 میلیارد یورو پر مرستې خبرې کوي. یونان بیا هم اندېښنه لري چې دغه پیسې به شای ونه کړی سي د دې هیواد لویدلې اقتصاد په پښو ودروي. د جرمني په پارلمان کې چې هیواد یې په دې اقتصادي همکارۍ کې مهم رول لري نن دغې لایحې ته رای ورکول کیږي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. صالح سخزي خالقي خبرونې ته ادامه ورکوي.
له سلیم محمد صالح څخه په ډېرې مننې چې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه حالاتو یې خبر کړو. درنو دوستانو، دولس بجې او اووه دقیقې شوې. په راتلونکي یو ساعت کې زیاتره برخه یې ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لکه څنګه چې له سات څخه معلومیږي رپورټونو ته هم وخت لرو. لومړی به په شمالي ولایتونو کې د ځینو نویو سیلابونو حال درکړو. په داسې حال کې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ګڼ سیلاب ځپلي اوسیدونکي وایي چې دوی تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ترلاسه کړې. تېره شپه یو ځل بیا سختو سیلابونو په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیات ځاني او مالي تاوانونه ورسول. په کندوز، تخار او بغلان کې د تیر شپې سیلونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ لري.
په کندوز او شاوخوا سیمو کې چې د پنجشنبې په مازدیګر د بارانونو اورښت پیل شوی دی، د جمعې ورځې تر سهاره پورې ښه په درز کې راوورېده چې له امله یې په بېلابېلو سیمو کې د زورورو او ورانوونکو سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکړی شوي دي. د کندوز ولایت له دشتیارچي ولسوالۍ څخه رپورټونه وایي چې د دغې ولسوالۍ د قرلوق په سیمه کې چې د ولسوالۍ په سطح یوه ډېره خیرازه سیمه ده، د سیلابونو د جاري کېدو له امله د سیمې خلکو ته سخت مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه به له سیمې څخه د مولوي عبدالله خبرې واورو. د هغو زورورو بارانونو له امله چې تېره شپه په دشتیارچي ولسوالۍ کې راوورېدل، د دغې ولسوالۍ د قرلوق په سیمه کې یې 40-50 کورونه بالکل وران کړي، څه د پاسه 1500 جریبه شین فصل له منځه تللی او د سیمې اصلي او فرعي سړکونه بالکل وران شوي، آن تر دې چې دا مهال تګ راتګ پرې امکان نه لري. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم دغسې سیلابونه د دشتیارچي ولسوالۍ په جنوبي برخو کې راپرېوتل چې زیات کښتونه یې له منځه یوړل او زیات اوبه بندونه او کانالونه یې داسې تخریب کړل چې د سیمې د خلکو په وینا رغول یې زیات وخت او زیاته بودجه غواړي. بل پلو د تخار ولایت له چال ولسوالۍ څخه رپورټونه وایي چې د تېرې شپې سیلابونو په دغه سیمه کې هم کافي تاوانونه اړولي او نه یوازې کښتونه له منځه وړي دي، بلکې لارې ګودرونه هم بالکل له کاره غورځېدلي دي. په دې اړه به له سیمې څخه د جمال الدین دریا خبرې واورو. تقریبا لس ورځې د مخه د چال ولسوالۍ په بدرا سیمه کې سیل ډېر ورانی کړی و، او که څه هم موږ دولت ته خبر ورکړی دی خو تر اوسه پورې هیڅ غور نه دی شوی او څه مرسته هم نه ده شوې. همدا نن شپه تازه د چال ولسوالۍ په منده دره کې نږدې 2-2.5 سوه بڼونه وران شوي، کرنیزې ځمکې له منځه تللي او تقریبا له 1500 نیولې تر 600 مالونه یې تباه کړي دي. ښاغلي دریا د انساني تلفاتو په اړه وویل چې دوه تنه ښځې هم سیلاب وړي دي او ده زیاته کړه چې په دې سربیره د دغې ولسوالۍ او تخار ترمنځ سړک هم وران شوی او فعلا د تګ راتګ نه دی. ده هیله وکړه چې مرستندویه مراجع به له سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وکاندي. بل پلو د بغلان ولایت له نهرین ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې د تېرې شپې سیلابونو تقریبا د دغې ولسوالۍ په سلو کې اتیا برخې لاندې کړي خو زیاته خساره یې د ولسوالۍ مرکزي برخو ته اړولې ده. ویل کېږي چې دغو سیلابونو د نهرین د نوي ښار استنادي دیوال وران کړی او مخامخ د ښار په منځ کې جاري شوی دی چې له امله یې زیات کورونه یا وران یا تاواني شوي دي. په دې اړه به له سیمې څخه د معلم امرالدین خبرې واورو. دغو سیلابونو د ښار استنادي دیوال 15 ځایه پرې کړی او سیلاب مخامخ په ښار کې جاری شوی دی چې له امله نه یوازې د دغه ښار زیات کورونه یا وران یا خسارهمند شوي دي بلکې د سیلاب په مسیر کې د حافظ بچاګانو په سیمه کې او دغه راز د جوی کلان په سیمه کې زیات تاوانونه اړول شوي دي. ویل کېږي چې د دغو سیلابونو د ویرې له امله تېره شپه زیاتو کورنیو په دغه ولسوالۍ کې خپل کورونه خوشي کړي او ټوله شپه یې په بیدیا کې تېره کړې ده. که څه هم د دغو سیلابونو له امله د اوښتو تاوانونو دقیقه احصایه په لاس کې نشته خو داسې برېښي چې له زیانمن شویو خلکو سره تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په دې هیله قدرمنو دوستانو چې تاسې ازادۍ راډیو ته لیکونه راولېږئ. ساعت 12:12 د مخته تر دې چې ازادۍ راډیو مجله وړاندې کړو، یو ځل بیا هم احمد شبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
لویدیزو معتبرو ورځپاڼو لکه نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، ګارډین، لندن ټایمز، فاینانشل ټایمز او واشنگتن پوسټ ټولو د افغانستان په اړه مطالب خپره کړي دي. له دغو ورځپاڼو به یو دوه راواخلو. که د واشنگتن پوسټ پاڼه واړوو، سرلیک یې دی: په افغانستان کې ساعت ټک ټک کوي. د دغه سرلیک لاندې لیکل شوي دي چې هغه غیر عادي آرامي چې جنرال ډیوډ پیټرویس ساتلې ده، د ساعت په ټک ټک نه ورانیشي. د امریکا د مرکزی قماندې مشر جنرال پیټرویس چې دفتر یې په امریکا کې دی، کله هم په یوه ځای کې نه وي. دی د کال نږدې 300 ورځې له مصر تر افغانستانه چې د ده د مسؤلیت ساحه د ځیر راځي. د په عراق کې د یاغیانو د ملا د ماتولو له امله د امریکا په پوځي تاریخ کې ښه نوم خپل کړی دی. د افغانستان په اړه واشنگتن پوسټ د جنرال پیټرویس په وینا څرګندوي چې ښه سیاست د طالبانو ملا کلی په کلی او دره په دره ماتولی شي، داسې لکه په عراق کې چې سنی یاغیان مات کړل. خو ورځپاڼه لیکي چې د کونړ له کوړنګله د امریکایي ځواکونو وروستی په شاتک په هره دره او هر کلي کې د مبارزې مخالفه هڅه ده. اما جنرال پیټرویس غواړي چې د هغو سیمو امنیت ټینګ کړي چې هلته 90% افغانان اوسي. پیټرویس وایي یوه بشپړه جګړه چې پای ته ورسیږي د ټولې جګړې د ختم معنا نه لري، ځکه چې د یاغیانو ځپل د یوه سویچ ګل کول نه دي، دا د یوه تنظیم مقاومت دی. پیټرویس په دې اړه د افغانانو یو نقل کوي چې یو افغان 9 کاله د غچ اخیستو لپاره انتظار کړی و، بیا په آخره کې پښیمانه شوی و. د جنرال پیټرویس په وینا دا مثال د بهرنیو په وړاندې د افغانانو هغه نصیحت ته ورته ده چې خارجیانو ته وایي له تاسو سره ساعت دی، ټک ټک کوي او له موږ سره وخت دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو د ځان وژونکو بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او په یوې برخه کې یې لیکي چې طالبانو ځان وژونکي بریدونه پیل کړي، خلک ویروي، خلک ګواښوي او هدف یې ډېر کله دولتي ماموران دي. څو په دې ډول د امریکا د متحده ایالاتو دا هڅې چې د ولسمشر کرزي د کمزوري حکومت د تقویه کېدو لپاره یې کوي منحرفې کړي. د دغې ورځپاڼې د لیکنې له مخې په وروستیو کې د طالبانو ډېرې شخړې په کندهار کې وشوې، په هغه ځای کې چې امریکایان د پراخو عملیاتو نیت لري. د فاینانشل ټایمز په نظر امریکایان ځکه په کندهار کې عملیات کوي چې دغه ولایت ته د طالبانو د اصلي مرکز په سترګه ګوري. فاینانشل ټایمز د مقالې په پای کې لیکي چې په اداري فساد د ککړو کمزوریو سیمه ییزو حکومتونو تقویه کول د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل د ستراتیژۍ یو اصلي هدف دی. خود طالبانو ګواښونه او د هغوی شخړې دا معنا لري چې په دې برخه کې به پرمختګ ګرانه او رووي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د ازادي رادیو روانه خبرونه د ازادي رادیوي مجلې په اورولو سره دوام لري. زه صالح شخصي خلقي له تاسو درنو دوستانو سره د نن ورځې لپاره خدای پامني کوم او تاسو ته بلنه درکوم چې روانه خبرونه له اسد الله غزنفر سره بدرګه کړي او د خوشي بو په هیله.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ماشوم ادب په اړه بحث، په کامه کې د اجمل اند په ویاړ جوړ شوی غونډې رپورت، په هند کې د تاقی ظفر مجلې د امتیاز له څښتن سره مرکه، د ځوان شاعر جاوید اوربل شیرونه، څو حکایتونه او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د دینی موضوعاتو د لیکوال ډاکټر مصطفی نیاسی د علمي خدمتونو د قدرونې غونډه جوړه شوه. د غونډې ته چې په کابل کې د افغانستان د کلتوري ټولنو د جرګې لخوا جوړه شوې وه، یو شمېر لیکوالو او د اسلامي علومو پوهانو خپلې لیکنې او ویناوې واورولې او د ډاکټر نیاسی د علمي هڅو ستاینه یې وکړه. د ډاکټر مصطفی نیازی تر اوسه پورې په پښتو او عربي ژبو 19 کتابونه چاپ شوي او 9 عنوانه کتابونه یې د خپرېدو انتظار باسي. دای چې اوس په ننګرهار پوهنتون کې استاد دی، تر دې دمخه د نورو هیوادونو په ځینو مهمو پوهنتونونو کې د دینی علومو درس ورکړی دی. د وزیرانو شورا دایمي فرهنګي کمیټې لومړی غونډه وکړه. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم په دې غونډه کې د وزیرانو شورا د فرهنګي کمیټې د طرزالعمل په موضوع بحث وشو او فیصله وشوه چې د دې کمیټې د طرزالعمل په موضوع دې لا ډېر غور وشي. د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په لوړه دولتي کچه فرهنګي کمیټه جوړیږي. د دې کمیټې مشري د ولسمشر مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم کوي. د دې دولتي کمیټې غړیو ته د افغانستان د وزیرانو شورا د فرهنګي کمیټې مشر مارشال فهیم وویل چې د فرهنګي مسایلو څېړنه د ټولنې ستره اړتیا ده او ټولنه هغه وخت ترقی کولی شي چې علم او فرهنګ پکې د قومي توپیرونو ځای ونیسي. په شلمه پیړۍ کې د افغانستان د دریو نامتو ژبپوهانو او ادیبانو، پوهان ډاکټر حبیب الله تگی، پوهان رحیم الهام او پوهان نکهت سعیدی د علمي خدمتونو د لمانځنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوه، د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د دغو ښاغلیو د ژوند او آثارو په اړه خبرې وکړې او د معاصر ادب او ژبپوهنې په معرفي کولو کې د دوی هڅې ډېرې مهمې وبللې. یاد دې وی چې دغه درې وړه پوهان د جګړو په کلونو کې له هیواده وتلی وو او په وروستۍ لسیزه کې د مهاجرت په حال کې وفات شوي دي. د اکسونو او انزورونو یو نندارتون چې په 19مه پیړۍ او د 20مه پیړۍ په لومړیو دوو لسیزو کې د افغانانو د ژوند مختلف اړخونه ښیي، تیره اونۍ د کابل په بابر باغ کې پرانستل شو. د افغانستان د مختلفو ګوټونو دغه عکسونه او انځورونه د 1930 او 1940 کلونو ترمنځ اروپایي عکاسانو او انځورګرو برابر کړي وو. دا نندارتون به د یوې میاشتې په مخه پرانیستی وي.
تیره جمعه د ننګرهار د کامې د استاد سمیم په بڼ کې د ازادۍ راډیو د همکار او نامتو شاعر اجمل اند د ادبي خدمتونو په ویاړ غونډه وشوه. دې غونډې ته په کابل کې زموږ بل همکار او بل اجمل تورمان هم ورغلی وو او په غونډه کې د راډیوي مجلې د اوریدونکو د شریکولو لپاره یې دغه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ژوندۍ فرهنګي شخصیتونو د لمانځنې په دوام د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ فرهنګي ټولنه دا جمعه د پښتو ژبې د ځوان شاعر اجمل آن د لمانځ غونډې کوربنه وه. په دا غونډه کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او کابل په لسګونو لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و. غونډه د کوربه ټولنې په استازیتوب د استاد محمد آصف سمیم په پرانیستون کې وینا سره پیل شوه.
یو خبر چې همیشه تکراروم او هغه دا چې مازیګر ښه دی دیدن کېږي. مونږ دغسې پلمې که زمونږ ځوانان جوړوي، که زمونږ نور خواخوږي جوړوي، یوه ستره غایه پکې دا وي چې مونږ د لیدو کتو لپاره ډېر کم داسې فرصتونه لرو چې مونږ پکې د زړه زنګونه پینک وو سره ووایو د خوږ زړګي حالونه.
تر هغې وروسته افغان لیکوال او شاعر باز محمد عابد چې د اجمل د شاعرۍ ځینې شعبې ته په نښه کړې وې سټیج ته راغی او په دې اړه یې خپله لیکلې مقاله واوروله.
دان صاحب په شاعرۍ کې ډېر داسې تراشلي بیتونه شته چې قابل رشک یو هغه د چا خبره په زړه چت لګوي، لکه دا بیت: د زړه هغې نارې کې چې له چا نه پاتې شوی ما ژر ټټر ته لاس کړ ما ویما نه پاتې شوی. دان صاحب دا بیت چې کله هم زما په زړه راورېدلی نو له ځان سره مې ویلي دي چې دا خو یې زما د زړه خبره کړې ده، باید دا شعر ما ویلی و. خو بیا مې زړه په دې خبره تسلی کړې دی چې د دې ظالم نه هم لکه زما په څېر هر ځای زړه پاتې وي.
دغه شان د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد اسماعیل یون هم اجمل آن یو دروند او خوږ ادبي شخصیت وګڼلو وی ویل:
کله کله زه فکر کوم چې دا کلمې ارقام دا داسې تصادفات دي، بیا کله کله جدې شاته ګورې یو رمز پروت دی، یو درد پروت دی، یو معنا پرتی، نو هغه ته طبیعت پټ رازونه دي. خدای پاک طبیعت کې ډېر رازونه اچولي. اجمل چې مونږ ګورو، اجمل که عربي مشتق یا عربي کلمې وګڼو، نو هغه جمال، جمیل، یعنی د ښکلي معنا ورکوي، اسم فاعل کلی. او بیا فکر دی چې ګورو آن فکر ورکوي، د فکر معنا ورکوي، نو یعنی ښکلی فکر. بیا چې مونږ دا کلمې مصداق ته راځو چې داسې یو سړی چې هم ښکلی هم فکر ښکلی، نو خپل همداسې دی که نه دی. نو مونږ چې ګورو اجمل هم په هغه شاعرانو لیکوالو کې حسابېږي چې نوم یا اسم له مسما سره منطبق دی، یعنی څه شی چې نوم دی عمل هم هغسې دی، شخصیت هم هغسې دی.
ځوان شاعر او ژورنالیست عزت الله زواب هم د اجمل آن د ادبي شخصیت په اړه خپله لیکلې مقاله واوروله. ویل چې د اجمل آن د شعرونو یوه ښه ځانګړنه دا ده چې نوموړی په شاعرۍ کې روان او متحرک تصویرونه لري.
د اجمل په شاعرۍ کې تصویرونه روان او متحرک دي، لکه یو سړی چې بیل په اوږه ایښې، بډې راوهلي او بخار ته روانې، یا له یوې نه ستړی ستومانه دیرې ته راشي او د توت سوري ته په کټ کې ډډه واچوي. تاسو وګورئ رومان په څومره هنري بڼه راخلي. زه چې تږی شپون له دنګ کمره راکوز شم، ته دې ټوله د سپین غره د غیږ چینه شي. دا د آن د کلام کمال دی چې له لوستو یا اورېدو وروسته به د فلم د پردې په څیر یو څه تصویرونه زموږ په ذهن کې پرېږدي.
دغه شان استاد حبیب الله رفیع، استاد محمد حسن ولسمل، نور لبیب نثار، استاد الپاچا ازمون، ثنوي زهیر، بشیر احمد پرهر، شیرشاه همدرد، عبدالله سهار او زیرک فهیم هم د اجمل آن د ژوند او آثارو په اړه خپلې لیکلې مقالې واورولې. د غونډې په وروستۍ برخه کې اجمل آن د کامې فرهنګي ټولنې نه د مننې په ترڅ کې وویل:
تاسو دې لورینې او پرزوینې، که څه هم ماته به مسافري بل ځل ګرانه کړي یا واقعا به ډېره ګرانه، خو یوه ژمنه کوم چې زه به په یو نوي ځواک، په یو نوي کوشش او په یو نوي هڅه باندې خپل کارونه بیرته له سره پیلوم، او په رښتینې معنا به د تاسو د دغې لورینې او پرزوینې ځان وړ بولم. زه له ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم، او یعنې دا زما دپاره تر دې زما په ژوند کې بله د ویاړ خبره نه راځي. کورم ودان خوشحاله اوسې، څه نه وایم.
اجمل آن د پښتو ژبې ځوان او نوښتګر شاعر دی چې لا تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګې چاپ شوي دي. نوموړی شاوخوا درې کاله کېږي چې له آزادۍ راډیو سره د خبریال په توګه کار کوي.
آزادۍ راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
په وروستیو ورځو کې په هندوستان کې افغان محصلانو د تعقیب ظفر په نوم مجله خپره کړې ده. د دې مجلې د امتیاز تشتن د هند په یوه پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل سید معروف همدرد دی. ښاغلی همدرد د تعقیب ظفر مجلې په باره کې زموږ همکار سالم محمد صالح ته وویل:
دا یوه محلنۍ مجله ده، ټول تال دوه دېرش مخونه وو ویش سرلیکونه لري. د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې د افغان محصلینو لخوا په پښتو، دری او انګلیسي ژبو له چاپ څخه راووتله. د دې مجلې د رئیس لو موخه مو دا وه تر څو زموږ ځوانان چې هغه علم یې ترلاسه کړی دی هغه د ملي یووالي ملي ورورۍ او ملي پرمختګ لپاره په کار واچوي او د دوی لیکنې به په دې مجله کې خپرېږي تر څو دوی تشویق سي او د یو بری لاره پیدا کړي.
اکثره مجلې داسې وي چې په اولو کې څوګڼې چاپېږي خو وروسته وروسته د مالي ستونزو له کبله بیا هغه نه چاپېږي. تاسو په دې برخه کې څه فکر کړی دی؟
بله، زموږ مجله چې ده د محصلینو لخوا ده او تر ډېره برخه به دا مجله محصلین خپل لګښت ورکوي، هغه محصلین چې شتمن وي او کولای شي چې څه پیسې ورکړي. او بله مهمه خبره چې په هند کې ده، دلته ځینې کمپنۍ د اعلاناتو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري، کولای شو چې موږ دغه مجله د اعلاناتو په پیسو باندې هم پر مخ بوځو.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې کې زیاتره د محصلینو لیکنې هم راځي، داسې لیکنې هم تاسو په سیمه ییزه ژبه یا په انګلیسي ژبه هلته خپروي چې دغه د هند اوسیدونکي د افغانستان له کلتور، فرهنګ او نورو ارزښتونو څخه خبر سي؟
د دې لومړی غنی په وروستۍ برخه کې ځینې پاڼې انګلیسي ژبې ته ورکړل شوې دي او کوم مطالب چې موږ په پښتو یا په دري ژبه لیکلي وو هغه مو وژباړل او ځینې مطالب مو راسن په انګلیسي لیکلي دي. او تر ټولو مهمه خبره یې د دې غنی سرمقاله ده چې زموږ هندي لوستونکي به هم د افغانستان د کلتور او د افغانستان د تاریخي آثار او د افغانستان د فرهنګ سره آشنا شي.
تاسو غواړئ دغه مجله د اعلاناتو په مرسته وچلوي خو زیاتره کمپنۍ د خبرونه هغه تیراش ته هم ګوري او د ویش هغه سیستم ته هم ګوري چې سم ویش ولري او زیات غنی چاپسي. تاسو خبرونه د دې وړ ده چې وکول سي هلته سیمیز اعلانات را جلب کړئ؟ ځانته
موږ د لمړي ځل لپاره دغه زرګنی چاپ کړی دي چې د هند په پنځو لویو ښارونو لکه پونه، حیدرآباد، بنګلور، دلی او همدارنګه په ګوا ښارونو کې او همدارنګه په کرکشتر کې چې د پنجاب یو برخه ده هلته وویشل شي. او د افغانستان داخل کې به هم موږ دغه مجله استو او دلته په کندهار، کابل، ننګرهار او په مزار شریف کې فلنز موږ ځینو ملګرو چې هلته د هغو سیمو دي ځینې کسانو ته د استازو په توګه ټاکلي دي چې دا مجله به موږ ولایاتو ته هم استو. نو په دې برخه کې په یقین سره کېدلای شي چې زموږ مجله په راتلونکي کې تیراژ نور هم لوړ شي او خلک به خپل اعلانونه طبعا چې دغه تیراژ په نظر کې نیولو سره او دغه ویش چې کومه موږ برخه ورته ټاکله په هند او له هند څخه د باندې، نو زه فکر کوم چې ښه لاس راوړنې به ولرو.
په هند کې د افغاني ارزښتونو هغه پخوانی چې پاتې دی او تقریبا د ورکېدو په حال کې دي، د دغه دور پیژندلو لپاره چې افغانانو ته تاسو د ورو پیژنې په دې برخه کې هم څه پلان لري کار کوي پاینده کې؟
د تاقی ظفر مجلې یو له هدفونو څخه هم دغه هدف دی چې په هند کې هغه تاریخي او ملي ارزښتونه چې زیاتره برخه یې په پټان سټایل معمارۍ او همدارنګه د هغو په ژوند او تاریخ پورې تړلې پاتې ده، موږ په دغه ګڼو کې خپلو لوستونکو ته د هغوی په اړوند باندې بشپړ معلومات وړاندې کړو. لکه موږ چې په لومړۍ ګڼه کې په دغه برخه کې ځینې مطالب هم خپاره کړي دي چې په لومړۍ برخه کې یوازې په سرمقاله کې د پهن کې دغه د انډیا گیټ په نامه چې کومه دروازه ده او په هغه کې د افغانانو سره کوم تړاو پاتې شوی دی، هغه انګریزان چې کله په افغانستان یرغل وکړل او دوی د هندیانو اولادونه یې هلته ووژل، نو دوی دلته یو د ویر څلی جوړ کړ په هند کې چې د انډیا گیټ په نامه یادیږي او موږ هلته د تاقی ظفر د ویار څلی لرو. همدارنګه په راتلونکو ګڼو کې موږ په هند کې د لودی ګارډن یا مثلا د په پنجاب کې د سرهند ځینې برخې همدارنګه په بوپال کې چې کومې پښتني نوابۍ تیرې شوې دي د هغو په اړه باندې بشپړې لیکنې او فرهنګي معلومات د خپلو لوستونکو تر ګوتو پورې ورسو.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
تاسی با ځنی ملنګان لیدلی وی چې ټول عمر پناست ته ری کچا څور کړل خوري او کنه په خپل په خړو په سیګام نه اخلي. د ځینو کسانو په نظر د ملنګۍ دغه کلچر د هندي ادیانو د اغیز نتیجه ده. په هندي ادیانو لکه هندویزم، بودیزم او جین عقیده کې د دنیا تر کول ملنګ اوسېدل او مراقبه کول عبادت حسابي شي. همدا وجه ده چې په هند کې اوس هم مرتازان او تاریک دنیا کسان پیدا کیږي چې عام ولس د بزرگانو په سترګو ورته ګوري. په دې وروستیو ورځو کې د هندي ډاکټرانو یو ټیم د یو داسې مرتاز یا چوګي په معایناتو بوخت دی چې وایي له تیرو اویا کلونو راسې نه ډوډۍ خوړلې او نه یې د اوبو څخه کړې ده. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د هندستان د ملي دفاع د تحقیقاتو د مرکز د ډاکټرانو یو ټیم ویلي دي چې دوی د هغه دریاتیا کلن ملنګ مرتاز معاینات پیل کړي چې وایي په تیرو اویا کلونو کې نه اوبه څښلي او نه یې ډوډۍ خوړلې ده. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم دغه دریاتیا کلن جوګي یعنی د هندو دین بزرګ او ملنګ د هندستان د احمد آباد ښار په یو روغتون کې بستر شوی او د ډاکټرانو د دېرش کسیز ټیم تر څلوېښت ساعته څارنې لاندې دی. دغه جوګي چې چینی نومیږي د هندوستان د ګجرات ایالت د یوه کلي اوسیدونکی دی. دای سری جامع غوندي اوږده ګیره او اوږدې زلفې لري.